قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو د پرانیست غونډې لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله هم وربللې. عبدالله ته نږدې سرچینو ویلي تر اوسه پورې هغه په دغه غونډه کې د ګډون یا نه ګډون وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بین الافغاني خبرو د پیل نیټه لا هم نه ده روښانه، او تر اوسه پورې هم د هغه 400 بندیانو څخه چې باید خوشي شوي وای یوازې 80 کسان طالب بندیان خوشي شوي. دوستانو، ستړي مشي، دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده، خو په خبرونه کې ګڼ نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو. د خبرونو لپاره اسدالله لودین سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
امنیتي ځواکونه د غور د مرغاب ولسوالۍ له مرکز نه وتلي دي. قطر عبدالله ته بلنه ورکړې چې د بین الافغاني خبرو د پایل غونډه کې ګډون وکړي، او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي نوې ټاکنې به نه ترسره کیږي. بشپړ خبرونه. امنیتی ځواکونه د غور د مرغاب ولسوالۍ له مرکز نه وتلي دي. په غور کې د 201 ظفر قلی اردو د دریمې لواء قمندان محمود اندرابي ویلي ځواکونه په دفاعي سنگرونو کې دي. د په خبره طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ولسوالۍ مرکز ونیسي، خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان تیره شپه د مرغاب ولسوالۍ مرکز او امنیه قمندانۍ ته ننوتلي. مرغاب د غور له نویو جوړو شوو ولسوالیو څخه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله ته نږدې سرچینې وایي نوموړی د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو ته غوښتل شوی دی. د شورا مرستیال اسدالله سعادتي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ښاغلی عبدالله دا پریکړه نه ده کړې چې په دې هدف دوهې ته ځي او کنه. ښاغلی عبدالله ته نږدې یو بل کس هم ازادي راډیو سره خبرو کې منلې چې بلندي کور استول شوی. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پایل کره نیټه نه ده اعلان شوې. طالبان د دې خبرو پایل ته د ټولو 400 لانجمنو بندیانو د خوشي کولو شرط وړاندې کړی. ولسمشر که څه هم د ټولو دې بندیانو د خوشي کېدو فرمان له لوی جرګې وروسته ورکړی، خو تر اوسه یوازې 80 تنه آزاد شوي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې 14 طالبان له افغان ځواکونو سره نښته کې وژل شوي. د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې وژل شوو کې د طالبانو یو ډلګۍ مشر او د لیزرې قطعې مسؤول هم شامل دی.
په دغه نښته کې چې هوایی ځواک او همدار از ځانګړې قطعې هم ګډون درلود، ترهګرو طالبانو ته درنه مرجوب لوړوله چې د دوی یاد ولسوالۍ لپاره نظامی قومندان د لزری قوتې مسؤول عباسین همدار از ماینونو جوړولو انجینر یو ځای وزر شوی دی.
جګړه ټول شپه روانه و چې د پولیسو په وینا سهار مهال امنیتي ځواکونو ته لکومې مرګ ژوبل پراته پای ته ورسیده. طالبانو له د مټه خان د جګړې په اړه تبصره نه ده کړې. خپلواکو سرچینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، او د دغو ادعاو تاییدول هم ستونزمن کار دی. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي نوې ټاکنې به نه ترسره کیږي. خدای غواړي چې واک تقسیم او اساسي قانون بدل شي. لوکاشینکا ویلي دای خپل د کار نه کوي، دا کار کوي نه د اعتراض کوونکو د فشار له امله. نوموړي کارګرانو ته په وینا کې ویلي داسې ورځ به هیڅکله ونه وینئ چې زه پکې تر فشار لاندې یو کار وکړم، ځکه د ده په خبره که بیا ټاکنې وکړي د نیم کال په موده کې به هر څه ویجاړ شي. لوکاشینکا وویل د واک د ویش په هدف له وړاندې د اساسي قانون په احتمالي بدلون کار پیل شوی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. د ده ټاکنیزې سیالې سویتلانا تیخانوفسکایا چې له ټاکنو وروسته ګاونډي هیواد لیتوانیا ته تللې د بیا ټاکنو غوښتنه کړې او ویلي دي دا چمتو ده چې د واک واګي لاس کې واخلي. نیوزیلند د اګست پر 18 د کورونا وبا له کبله د پارلماني انتخاباتو ځنډ اعلان کړ. حکومت وروسته له هغه د اعلان وکړ چې په تر ټولو لوی ښار اکلند کې دا ناروغي ډېره شوه. د دې هیواد صدر اعظم جاسیندا آردرن د دې اعلان پر مهال وویل چې د دغو انتخاباتو لپاره د اکتوبر 18 وټاکل شوه. دا ټاکنې د سپتمبر میاشتې وروستیو ته پلان شوې وې. نوموړي ویلي بل ځل به هیڅ په هیڅ صورت د انتخاباتو د ځنډ اعلان ونه کړي. عمومي نظر پوښتنې ښیي چې د دې کارګر ګوند به ښایي دوهم دور انتخابات هم وګټي. د حکومت مخالفو ګوندونو له هغه وخته چې په دې هیواد کې د کورونا ویروس نږدې 50 مثبتې پیښې ثبت شوې وې د انتخاباتو د ځنډ غوښتنه کړې وه. تر دې د مخه په نیوزیلند کې 102 ورځې د کورونا ویروس هیڅ پیښه ثبت شوې نه وه او ژوند بیرته عادي حالت ته ګرځېدلی و. روسای خبردار چې د نتفلیکس امریکایي شبکې مسؤلانو ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې د ګرځنده ټلیفونونو له لارې د ګډون حق ته ډېرې طرحې لري. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې میاشت به د نتفلیکس سیاله شبکه ډیزني هاټ سټار په اندونیزیا کې فعالیت پیل کړي. د نتفلیکس یو مسؤول اجای اروارا رویټرز اژانس ته ویلي چې دغه شبکه کې به ډیر محلي محتویات هم ځای پر ځای کړي. د ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې خلک تر ډیره د موبایل ټلیفونونو له لارې خپل خدمتونه ساري، نو ځکه دوی پریکړه کړې چې دا خدمتونه ارزانه او ټولو زیرکو ټلیفونونو کې د لاسرسي وړ وګرځوي. نتفلیکس په آنلاین ډول سینمایي فلمونه او سریالونه وړاندې کوي. دا شبکه د نړۍ په کچه نږدې 200 میلیونه پیرودونکي لري.
دوستانو ستړي مشه یو ار بیا مو هر کله کو خبرونه مو اوریدل. د خبرونو زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانانو د خپل منځي خبرو د پایل نیټه لا نه دروخانه، د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړي ته د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیست غونډې کې د ګډون لپاره بلنه ورکړل شوې خو د تر اوسه پورې خپله وروستۍ پریکړه نه ده کړې. بندیان لا هم هغه ستونزه ده چې ظاهرنی د بین الافغاني خبرو د پایل مخه ډب کړې ده. هغه 400 بندیان چې د افغانستان مشورتي لوی جرګې د خلاصېدو سپارښتنه وکړه او ولسمشر اشرف غني د خلاصېدو فرمان ورکړ، تر اوسه هم ترې یوازې 80 کسان خوشې شوي. د بین الافغاني خبرو په وړاندې په شته خنډونو د افغانستان د کابینې له پخواني غړي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا له پخواني رئیس اکرم خپلواک سره مرکه لرو. دا بم واورې چې په وروزګان کې خزی له پوزي جامو سره ولې لیوالتیا لري. که وختو نور ریپورټونه لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورې چې د بلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د فشارونو زیاتوالي په ترڅ کې د دې هیواد په پلازمینه مینس کې کارګرانو نن د کار نه کولو عمومي اعتصاب راغلی. ازادي راډیو ته وکي قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیست غونډې لپاره افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله ته هم بلنه ورکړلې. عبدالله عبدالله ته یو شمیر نږدې کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې غونډې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر، همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د یو شمیر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا لوړپوړي ډیپلوماټان هم وربلل شوي دي. د سرچینې چې نوی غوښتل نوم یاد شي ویل چې په دې ناسته کې تر اوسه پورې ښاغلی عبدالله د ګډون یا نه ګډون وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په کابل کې زما همکاري فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړې ده. همدا اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې ده. فیروزا، نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله ته ځینو نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې قطر د یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو، همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون، البته عبدالله عبدالله ته هم بلنه ورکړې تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغانی مذاکرات په پرانیست غونډه کې د میلمه په توګه ګډون وکړي. لدې کاسانو یو هم حاجی دین محمد چې عبدالله عبدالله ته نږدې کس دی، دا وایي چې تر اوسه هم عبدالله عبدالله تصمیم نه دی نیولای، وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې په دې ناسته کې به ګډون وکړي او کنه. همدارنګه یو بل سرچینې چې نوم یې ونغوښتل چې نوم یې واخیستل شي، هغه هم دا موضوع تایید کړه او ویل چې په دې اړه عبدالله عبدالله مشورې کوي لخپل همکارانو سره افغان حکومت سره نور مشرانو سره او بیا په دې اړه کله چې تصمیم ونیسي نو هغه بغوازي سي. انسه باید وایم چې مخک تر دې طالبانو موږ ته ویلي و چې د دوی اجنډا مشخصه شوی ده، مکمله شوی ده. ځینې ټکي چې موږ سره موږ پوښتنه کړې و چې باید د جزئیات موږ سره شریک سي، غو یوازې د اسلامي نظام درامنسته کول، البته د اسلامي نظام چې هغه ټول شمول و سي د رامنسته کول، خو د لیتي د خبره موږ ته طالب په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وکړه. باید یادونه وکړم تر دې د ما دغه د مذاکرات نیټه هم چې مشخصه شوی نه ده، هغه د تلور سو طالب بندیانو موضوع ده چې له دې تروس اتیا کسان آزاد شوی دي. او افغان حکومت وویل چې البته د محمد اشرف غنی د ولسمشر محمد اشرف غنی وایان صدیق صدیقی چې څو دقیقې وړاندې یو خبری کانفرنس درلوده، دوی وایي چې دا موضوع لا هم ستونزمنه ده او افغان حکومت هڅه کوي چې د بندیانو مسله حل کړي. او بل اخره دوی البته صدیق صدیقی دا وکاسانو یادونه وکړه چې په دغه هغه مجرمین دي چې نور هیوادونه نه غوړي لکه استرالیا او یو بل هیواد هغه نه غوړي دغه کسان آزاد سي، ځکه چې په سنگینو د دوی خبره چې په سنگینو جرمونو باندې دوی تورندي. مونږه هڅه وکړه چې دغه زندانیانو د پروسې په اړه چې اوس هم دوام لري کنه، د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې هغه د بندیانو د تبادلې مسولیت لري، له هغه نه دا پوښتنه وکړه دغه شورا ویان جاوید فیصل مکتوول چې په دې اړه معلومات نه لري.
ډیره زیاته مننه فیروز عزیزی. له تاسو نه په همدې موضوع باندې په تیر خبرونه کې د افغانستان د کابینې له پوخانی غړي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا له پوخانی مشر اکرم خپلواک سره وغږیدم او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې آیا د بندیانو د خلاصون په برخه کې سربیره پر دې چې د افغانستان مشورتي لوی جرګې د خلاصېدو سپارښتنه او ولسمشر د خلاصېدو حکم ورکړی دی، لا هم ستونزه شته او کوي ستونزه څه ده؟ هغه راته وویل
دغه چې زمونږ معلومات دي هغه څه چې ګورو واقعا هم دغه موضوع تر اوسه لا رسیدلې او په دې اړوند باندې د ځینو نړیوالو متحدینو تشویشونه او اندېښنې موجود دي. د پروسې لپاره یو واقعي تحصیل کوونکی یا منګړی تیم کار افغاني وي یا بینالمللي وي موجود نه لري، تر څو چې دغسې موضوعاتو په واقعي معنا باندې هم وړاندیزونه وکړي او هم د حل لارې د ټولو خواوو سره وسنجوي. تر اوسه پورې حکومت او طالبان هم په یوه اندازه تماسونه او یو ډول د اعتماد فضا موجوده وي چې هغه هم نه درغلي. په دې اړوند باندې واړه واړه موضوعات د لویو مهم موضوعاتو لپاره خنډ کیږي او د دې لپاره واقعي ستونزې را پیدا کړي دي. دغه بندیان چې د فرانسې او جرمني او استرالیا هیوادونو پر ملاحظات لري، یعنی د دې حل لپاره مختلفې طریقې شته، خو هغه په دې معنی چې څنګه وڅانېږي دواړو خواوو لپاره او یا د ټولو لپاره د منلو وړ داسې وړاندیزونه وشي، نو تر اوسه پورې چې هغه څه معلومېږي باید بندیان له یوې هفتې زیات وشول، ځکه آخري ورځې تېره جمعه وه. نو که په دې باندې اقدام شوی وای نو اطمینان د دې ډېر زر تر زره من بین الافغاني مذاکرات تللی وای.
پرون یوناما په یو بیان کې ویلی و چې دا سید لاغه بیان نخکاری د چی په دغه ونی کې چې وسروانه د خی بین الافغانی خبري پایل شي. همدارنګ خغلی عبد الله ته د قطر دا بلنه هم داسې ښکاری چې بین الافغانی خبري زر پایلیدون کې دي. داسې په عمومي توګه د تاسو اټکل څه دی چې دغه شته پټه په ولاړ حالت به پای ته ورسیږي او په دې ونی کې به د بین الافغانی خبرو شاهد اوسو؟
د سولې پروسه کې مهم ټکی هغه د اعتماد فضا ده، هغه د دې متفاهم دلو یا د طرفاینو ترمنځ یو داس فضا چې په یو بل باندې باور وکړي مختلف دیغه درامسته کولو اصلي مخه باید امغوي. مشکل دلته دا چې دغه اعتماد فضا یو څه لاوس هم زیات کار غواړي، نو په یوه معنی باندې کله چې د طالبانو سره د بندیانو د ټول خلاصون موضوع نه نهایي شوی او دا یو ته یو ډول مهمه مسله ګرځېدلې ده، نو په کار خدا او چې لږه مخکې په دې باندې زیات کار شوی وي او د بندیانو د خلاصون په جریان کې مذاکرات شروع شوي وي، خو چې متاسفانه ونه شول. اوس د فکر نه کوم چې د بندانو د خلا د نقلاسون په موجود په فضا کې به بین الافغانی مذاکرات شروع سي. دا چې دغه لپاره کوم ډول تضمینات ورکول کیږي او طالبان څه ډول پیغو باندې مطمئنیږي په تضمیناتو باندې چې مذاکرات شروع کی، دا اساسي او مهمه پوښتنه ده. تر اوسه پورې چې معلومیږي له حالاتونه، تر څو چې بندیان نه اخلاص شوي، د دې احتمال ډېر کم لیدل کیږي چې مستقیم بین الافغانی مذاکرات به شروع سي. او که د بندیانو د خلاصون لپاره په لوړه سطح باندې د نړیوالې ټولنې طالبانو حکومت ترمنځ ځینې موضوعات مطرح شي او مجلسونه وشي، د هغو احتمالات موجود دي.
ښاغلی خپلواک، د بین الافغانی خبرو د پایل اجنډا د تاسو فکر باندې څه کېدای شي؟ یوه تمه چې ډېره کېږي هغه دا دی چې افغان حکومت هم ویلي دي او هغه کسان چې په دې بین الافغاني خبرو کې د حکومت له لوري برخه اخلي په اوربند باندې ټینګار کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د اوربند سره ترڅنګ آیا د بین الافغاني خبرو په د پایل په اجنډا کې به ځینې نور مسایل هم مطرح وي کنه؟
مذاکراتو لپاره د آمادګۍ مرحله په درسته او اساسي توګه او هر اړخیز حل کو، نو په مذاکراتو کې په اسانه پرمختګ کولای شو. او که هغه کارمونه یې کړی مستقیم مذاکرات ته ځو، نو په زیاتره احتمال به چې فقط جنډا جوړېدل به یو کافي وخت وغواړي، یو کافي مسایل په دې کې مطرح کیږي، ځکه چې ایجنډا اولتونه چې د افغانستان حکومت ته شی دي، په ایجنډا کې اولتونه طالبانو ته دي او حکومت څه شی غواړي، طالبان څه شی غواړي. دا هغه دي چې تر څو پورې د مذاکراتو نه مخکې د مذاکراتو د آمادګۍ ټیمونه په یوه باندې کارونه کې نو ستونزمنه به وي چې موږ ووایو چې یو دوه درې څلور پنځه موضوعات د مذاکرات ایجنډا ده چې اول دوه موضوعات بېل شکه د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ولس لپاره او د حکومت لپاره او نړیوال ټولنې لپاره په مذاکراتو کې لومړنی موضوع هغه د اوربند مسله ده چې ټولنه مهمه او اساسي موضوع ده. دا چې طالبان اوربند ته په کوم شرایط آماده کیږي، کوم اطمینان لري، هغه په یوغوی پورې اړه لري. خو له دې خوا چې هغه څه چې د ملت او د لوی جرګې او د افغانستان د حکومت ارزو ده چې لومړی اوربند وسي او بیا دوهم برخه ته لاړ شي.
دوستانو، د افغانستان د کابینې له پوخانی غړي او د سولې د عالی شورا د دارالانشا د پوخانی مشر اکرم خپلواک سره مو د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره په روانو هڅو په دې برخه کې پر شتو ستونزو خبري اترې اوريدي. زموږ غلاس هدي راډیو ناوړي راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو. په کونړ کې په ورستیو کې د یو شمیر دینی عالمانو لخوا د یو ځایي شاعر سهرایي محکمې د فرهنګیانو، شاعرانو او مدني فعالانو توند عکس العمل راپارولې. په دې محاکمه کې یو شاعر توبې استلو ته اړ شوی دی. د دې موضوع تفصیل کونړ څخه د ازادي راډیو خبريال راکړي.
دا د هغه سحری محکمې جریان دي چې پکې شاعر عبدالخالق کونړې محاکمه شوې ده. شاعر عبدالخالق په ویډیو کې د څو کسانو مخې ته پاجزي ولاړ دي او د یو دینی عالم په خوله له سره منتو بالله وایي او بیا پرې تکراروي چې ګني بدی کړي. فرهنګیان او د عبدالخالق پلوین وایي شاعر عبدالخالق تیر اونۍ د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې په مشاعره کې یو شعر لوستی و چې پکې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر مجاهد او د دوا پخوانی او جهادي مشران په پرتله هنرمندان خیات شوی وو. د دوی په خبره چې دینی عالمانو هم دې کار ته دینی مقدساتو د سپکاوی نوم ورکړ چې شاعر عبدالخالق د ولسوالۍ د ودانۍ دننه په سحرایي محکمه کې محاکمه کړ. د دوی په خبره چې په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونه شته، که شاعر پړوي او جرمی کړی وي نو هغوی دې ترې پوښتنې وکړي او سزا دې ورکړي. لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد ادریس غروال ازادي راډیو ته وویل د یادې سحرایي محکمې د پریکړه کوونکو خلاف استناف څارنوالۍ ته عریضه هم سپارلې ده.
موږ د کونړ ولایت ټولو فرهنګیانو او لیکوالو او ځوانانو نن د دغې سحرایي محکمې پر ضد په څارنوالۍ کې عریضه وکړه او دغه عریضه مو د کونړ څارنوالۍ ته وسپارله تر څو عدلي ارګانونه په جدي توګه دا موضوع وڅېړي او تر تعقیب لاندې ونیسي.
فرهنګیان او شاعران وایي د دغو دینی عالمانو یوازې د شاعر لومړی بیت ته پام شوی، خو ورپسې بیتونو کې چې بیا شراب افغان وژنه جنگ او نور کارونه په غندل شوی په هغه غلی پاتې شوی په کونړ کې چارواکي بیا وای د بیان ازادي د هر افغان حق دی او هیڅوک حق نه لري چې د یو چا خله له حقایق ویلو بند کړي او هر چا چې شاعر سحرای محاکمه کړي قانوني چلن به ورسره وکړي د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
په دغه برخه کې د ولایتي شورا همدارنګه د مستیال والی او مشرانو په منځګړتوب باندې د دوی ترمنځ روغه جوړه وشوه او دلته قانون شته دی عدلي ارګانون شته هیڅوک د قانون څخه لوړ نه دی او د هیواد د ټولو اتباعو حقوق په قانون کې معلوم دي موږ به د دې برخه پلټنه کوو هغه څوک چې د قانون د خپل اندی کوي قانوني چلند ورسره
د دغه سحرای محکمې یو تن ګډونوال مولوی محکم خان وای دا کمنه و بلکې له خلکو د باخنی غوښتنې لپاره جوړه شوې غونډه و او دې سره د شاعر خلاف د خلکو غوسه غلي کړې ده
بل تصویر په د علماء او استادات باندې د ټول لس غوسه کم شوې ده دا محکمه نه ده دا غولسونه راغون شي او صرف هغه کس ته ویل چې په خپل هغه الفاظو چې هغه د زمنګ د وطن د دوست دستور او د عرف عادت او د اسلام نه خلاف دی ویل دي هغه خپل پښیمانتیا غوښته
لیکوالان فرهنګیان او شاعران وای دوی د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د هغوی لخوا د سحرای محکمو پاړه خبرونه اوریدلی وو خو دا لومړی ځل دی چې د حکومت تر واک لاندې ساحه او د ولسوالۍ د ودانۍ دننه یو څوک د عدلي ارګانونو له پرېکړې او د هغوی له شتون پرته محاکمه کیږي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
وروزګان کې د پوزي یونیفورم سره د خزو لیوالتیا په دې ولایت کې د پوزي رنگ جامع مشهور شوی او اغوستون کې خزي او انجونې دي د ترنکور دکانداران وای تر ډیره کلیوالې میرمنې ورڅخه د رنگ جامع اخلي په دې اړه په مکړی د شریف الله شرافت ریپورت ده
په جګړه ځپلي وروزګان کې د افغان پوزیانو سره د کلیوالو میرمنو بي ساري مينه
موږ ته پوزي ډاله شخوان راکړه د افغان سرتیري سره موږ مينه لرو ځکه موږ د پوزي جامع اغوندو
د اورزګان ولایت اوسیدونکو څنګه غټي یو لهغه میرمنو څخه دي چې د پوزي په نوم جامع غوندي جی د ځان لپاره څلور جوړې پوزي جامع پیریلي دا وای چې د افغان ملي اردو جامو ته ورته د پوزي په نوم د کالي د افغان پوز د ملاتړ په هدف کوي
او ما د جامع کړي د جامع ځکه د خون جاغوندي د پوزي جامع شخوندو کوي موږ ته پوزي ډاله شخوان راکړه د افغان سرتیري سره موږ مینه لرو ځکه موږ د پوزي جامع اغوندو ولا ډېر نجونې اغوستې دي یار خور چې وینم اغوستې دي نو
دا پترینکوټ شار او شزینه مارکیټ کې د 25 کلن محیب الله د ټوکرانو پلورنځی ده محیب الله په خپل دکان کې ټول شزینه ټوکران یا جامې پلوري او مشتریان یې هم ټول شزی دي د محیب الله د دکان چپ لاسته د افغان ملي اردو د یونیفورم پرنګ شاوخوا 15 بستې ټوکران پراته دي چې په لیدو به یې سمدستي افغان ملي اردو ذهن ته راسي محیب الله وایي د دکان ته په ورځ کې حتما دوی یا درې شزی ورځي او دا پوزي ټوکر پیری
پوزیت کور چې دی دا یو کال دوا کې شراغلی دی دا ډیر شجر جوړی دا پوز رقم ټکر دا د رشي رقم ټکر دی د ورځ شجر راځي څلور 15 شپږ کمې څور وړي دا بیا دا کالی جن جوړی دا شنیان تیم جن جوړ دی په خپل ځانو ته جن جوړی دا اول سر چرالی دون نه وتی وس دلته د غسل دا باب سلو ډیر وس د په خو په تلوس ډیر دا ټکر وس
محیب الله وای د پوزي جامو د غټکور زیات شمیر هغه میرمنې هم اخلي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي شیما شاهین بیا داسې یوه ورزګانی میرمنه ده چې نه یوازې پوزي جامې اغوندي بلکې غواړي پوزي سي خدا وای کورنۍ اجازه نه ورکوي
خدمت زموږ خدمت کې زموږ خاله ساتي
د اورزګان د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت شاوخوا 9 سلنه نجونو ته کورنۍ د زده کړو او د باندې کار د کولو اجازه نه ورکوي. د بشري حقونو مدافعین وایي که ښځو ته په ټولنه کې بشپړ ونډه ورکول سي نو هیواد به پرمختګ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په تخار ولایت کې د زنګلونو وهلو او دوامي اندېښنې زیاتې کړې. سیمایز سرچینې وایي چې په دې ولایت کې د سیمایز زورواکو له لوري په بې درېغه توګه طبیعي زنګلونه وهل کېږي. له سیمې پرې د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ اورو.
د تخار په سرحدي ولسوالیو کې د طبیعي زنګلونو وهلو خلک اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د کوکچې پورې غاړې ولسوالیو ځینې اوسیدونکي وایي چې د طبیعي زنګلونو په وهلو کې سیمایز زورواکي لاس لري. د دوی په خبره زورواکي د ځنګلونو په وکلو سره غواړي دولتي ځمکې غصب کړي او ادعا کوي چې تر اوسه 65 سلنه طبي ځنګلونه وکل شوي دي. شیردل پاسون چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې اوسي وایي چې د طبي ځنګلونو وکلو سره وحشي ژوي هم ورک شوي دي. د ښاغلي پاسون د خبرو پر بنسټ چې د ځنګلونو د وښلو له امله د آمو سیند د افغانستان لوري ته مخه کړې او زیاتې کرنیزې ځمکې لاندې کړې دي. د تخار د انګې قلعه ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نبی هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثریت تضایو کې تقریبا 80 سلنه ځنګلونه له منځه تللي دي په دوه برخو باندې. له یو خوا څخه خلکو ولسونو او زورواکو سره ځنګلونه خراب کړل، بلې خوا څخه چې هغه سیمې ته د انکشاف او د استنادي دیوالونو لپاره کومه توجه نه ده شوې، نو اوبه د دواړو سیندونو له خوا څخه هم له آمو سیند هم له تاجکستان له سیند له خوا څخه هغه ځنګلونه را ایسار کړي دي. ټول ځنګلونه یو اوبه وړه او یو خلکو چور کړل.
د طبي ځنګلونو وښلو د تخار ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي هم اندېښمن کړي دي. د دې ادارې رئیس عبدالولي حبیبي له قومي مشرانو غواړي چې د طبي زیرمو د ساتنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. موږ هڅه کوو چې د قومي مشرانو له لارې د ځنګلونو د وښلو مخنیوی وکړو، خو یوه لویه ستونزه چې د وحشي ژوو او د طبي زیرمو او د ونو پر وړاندې موجود ده هغه ناامني او جنګ دی، ځکه په ځینو سیمو کې دولت واک نه لري، هلته ښایي ځنګلونه ووهل شي. د تخار د والي وان محمد جواد هجري بیا وایي د ولایت رهبري د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه لري. ښاغلی هجري زیاتوي 2 میاشتې وړاندې چارواکو د دې ولایت په ینګې قلعه ولسوالۍ کې څه باندې 2500 جریبه دولتي ځمکه چې د زورواکو لخوا غصب شوې وه بیرته را وګرځوله. ځنګلونو ته تر یو حده پورې د مخالفانو له لوري زیان رسېدلی، خو په کومو سیمو کې چې دولتي ځواکونه موجود دي هلته هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې ځنګلونه ووهي. موږ په سیمه کې د طبي زیرمو او د ځنګلونو د ساتلو په خاطر ځانګړې کمیټې جوړې کړي او په سیمه کې د ځنګلونو له وهلو څخه مخنیوی کوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د تخار د درقد ټاپوی د ملي پارک په توګه اعلان کړ. د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ له تاجکستان سره ګډه پوله لري. په دې سیمه کې د امرود د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د طبي کرښې په توګه پیژندل شوی. دغه سیمه طبي ځنګلونو پوښلې ده. اجمل آرین، ازادي راډیو، تخار.
تاسو لا پیغامونو
دغه د افغانستان د لوړپوړو مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه په هلمند کې بهشي ګراني زیاته ده. شان ټول ډیر ګران سوي دي، خلک تړي دي، مسکینان دي، دغه کرنټین سره ځپلي دي. دا کرونا مریض راغلی و، دا کرنټینونه دي، دا ډیر سره ځپلي دي. په خوا به موږ یوه ډبه 6 لیټر غوړي په 1000 افغانۍ رانیوله، یا به مو په 1500 افغانۍ رانیوله. اوس تقریبا یوه ډبه غوړي 10 لیټر په 1200 افغانۍ، په 1250 افغانۍ ده. نو زما لوړ پورو مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه ګرانی ته پاملرنه وکړي. د کوم هیوادو سره چې قرارداد نه لري یا یې پسخه کړي یا دروازې بندې کړي، هغه علاقې چې دغه مسلمانانو کې پر قراره شي او دغه مسلمانان بیخي سره ځورېدلي دي، بیخي سره ستړي دي. سلام،
زه پته شاه دی خوست ولایت نه تاسو راځي طالبان په کاخه د طالبان چې شپوره کوله وجنګېدله، خیري انجامې دا شول چې دوی د اسلام د پوره نو د چوکۍ د پوره وجنګېدل چې دوی خپله چوکۍ ته ځان ورکې وبسل.
زابل ولایت تاسو ته د پیغام چې زموږ د تعلیم تربیه د ورکو شروع څخه دا غوښتنه ده چې موږ په زابل کې څو محدودې فانزي فانتین کې لرو او زیات فارغین چې دلته په زابل کې ستا هغه د شریعت دي هغه دغه پر کور باندې تاسو پر کور ډېر باندې ناسې هیڅ کار نه لري، که چیرې موږ دغه د شریعت او فانزي دلته